د سهار 8 بجې شوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو یوې د یو ساعته خبرونې ته ښه راغلاست. د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د نړیوال کانفرنس ګډونوالو له طالبانو غوښتي دي چې تشدد کم کړي، او د نړۍ له 200 د زیاتو ساینس پوهانو څېړنه کوي چې کرونا وایرس د هوا له لارې هم انتقالېدای شي. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام او خبری برخه د همدې خبرونې په دوام کې راځي. لومړی خبرونه واورئ. د همدې خبرونو سرټکی، ولسمشر اشرف غنی خبرداري ورکړی چې د طالبانو له لوري تشدد په هیواد کې د سولې بهیر له خطر سره مخامخ کولای شي. د خوست، لغمان، نورستان، سمنګان او بغلان لپاره نوي والیان وټاکل شول، او متحد ایالات وایي چې که پر روان منی کې د نوي تعلیمي کال زده کړې بیا هم آنلاین وي، نو د بهرنیو محصلانو ویزې به تمدید نه کړي. قدر مناوری دون کو، زه احمد تکل تاسو ته سلام وړاندې کوم. پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. ولسمشر اشرف غنی خبرداری ورکړی چې د طالبانو له لوري تشدد په هیواد کې د سولې بهیر له خطر سره مخامخ کولای شي. ښاغلی غنی پرون د افغانستان د سولې په اړه په کابل کې جوړ نړیوال کانفرنس ته د وینا پر مهال وویل که طالبان جګړو ته دوام ورکړي نو د سولې بهیر به له جدي ستونزو سره مخامخ شي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې له بده مرغه د تشدد اوسنۍ کچه د تیر کال پرتله لوړه شوې ده. په کابل کې د شاوخوا شلو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو د استازو په ګډون لومړۍ غونډه پرون پای ته ورسېده، خو په روانه اونۍ کې دوه نورې غونډې هم په پام کې دي چې په هغو کې به هم د سولې د بهیر پر بېلابېلو اړخونو خبرې وشي. د دې دوو غونډو لومړۍ غونډه نن جوړېږي. افغان حکومت د 15 ولایتونو لپاره نوي والیان وټاکل. د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکي ادارې پرون خبر ورکړ چې د ولسمشر اشرف غنی د حکم لمخې محمد صدیق پاتمن د خوست، رحمت الله یارمل د لغمان، عبدالغفور ملک زاید د نورستان، محمد داود کلکنی د سمنګان او تاج محمد جاهد د بغلان د والیانو په توګه ګمارل شوي دي. همداراز ولسمشر اشرف غنی محمد عمر داود زاید د پاکستان په چارو کې د افغانستان د ځانګړي استازي په توګه ګمارلای دی. د نویو والیانو ټاکنه داسې مهال کېږي چې د افغانستان کابینه تر اوسه نه ده بشپړه شوې. ولسمشر غنی تېره میاشت د پارلمان له غړو سره د لیدو پر مهال ویلي وو چې ډېر ژر به په وزارتونو کې سرپرستۍ پای ته ورسوي. د افغانستان کابینه پریکړه کړې چې ټول وزیران، والیان، د ملي شورا غړي او نور دولتي چارواکي باید خپل شتمنۍ د دریو اونیو په ترڅ کې ثبت کړي. د کابینې په پرونۍ غونډه کې خبرداری ورکړل شو چې که چارواکي او وکیلان په نږدې وخت کې خپل شتمنۍ ثبت نه کړي نو د مالیه وزارت ته به سپارښتنه وشي چې معاشونه یې بند کړي. د چارواکو د شتمنیو د ثبت قانون د افغانستان د ملي شورا د 1990 کال په لړم میاشت کې تصویب کړ، خو تر اوسه تطبیق شوی نه دی. لازادی رادیو خبرونه اوري. سعودي عربستان د حج د مراسمو لپاره په دې هیواد کې د ډیره بهرنیو وګړو نوملیکنه پیل کړه. سعودي چارواکو مخکې ویلي و چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره سږ کال یوازې شاوخوا 0 تنو زیارت کوونکو ته چې په سعودي عربستان کې اوسیږي د حج اجازه ورکول کیږي. په دې کې په سلو کې اویا په سعودي کې ډیره بهرنیان او په سلو کې دیرش د سعودي وګړي جوړوي. د مراسم د روانې جولای میاشتې په وروستیو کې پیلېږي. په پروسګنو مراسمو کې د نړۍ شاوخوا 2 میلیون زیارت کوونکو ګډون کړی وو. بخښنه غواړم، په پروسګنو مراسمو کې د نړۍ شاوخوا 2.5 میلیون زیارت کوونکو ګډون کړی وو. د سعودي د حج وزارت پرون وویل هغه بهرني وګړي چې عمرونه د 10 او 15 کلونو ترمنځ وي او د شکر یا د زړه د ناروغۍ په څیر روغتیایي ستونزې ونه لري کولی شي د جمعې تر ورځې پورې نوملیکنه وکړي. نیویارک چې کورونا وایرس د نړۍ په کچه ډیر زیات ځپلی دی، د محدودیتونو د کمولو دریم پړاو ته ننووت. د نیویارک والي اندرو کومو پرون دوشنبه د اعلان پر مهال د نیویارک ایالت له اوسیدونکو وغوښتل چې روغتیایي لارښوونې په پام کې ونیسي. نیویارک نن د محدودیتونو د کمولو دریم پړاو ته ننوت، خو په رستورانتونو کې د ډوډۍ خوړو ته به اجازه نه وي. که څه هم د محدودیتونو د کمولو دریم پړاو عملي کیږي، خو په دې معنا نه ده چې محفلونه بنیسو. بهر ته د وتلو پر مهال باید ماسکونه واغوندئ او له یو بل سره شپږ فټه واټن وساتئ. د ورلد میټرز ویبپاڼې د معلوماتو له مخې په متحدو ایالاتو کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 3 میلیون اوښتی. یوازې په نیویارک کې څه باندې 4,00,000 پیښې ثبت شوي، او په دې ایالت کې د کووید-19 ناروغۍ له کبله د مړو شمیر له 22,000 اوښتی دی. له بلې خوا متحد ایالات ویلي دي چې که په راروان مني کې د نوي تعلیمي کال زده کړې بیا هم آنلاین وي، نو د بهرنیو محصلانو ویزې به تمدید نه کړي. دا خبر درای چې د امریکا د مهاجرت او ګمرکونو ادارې خپور کړی ښایي 30,000 بهرني محصلین زیانمن کړي. د ادارې په یو بیان کې چې پرون د جولای په 6 خپور شو، ویلي د بهرنیو چارو وزارت به د هغو محصلینو ویزې تمدید نه کړي چې د نوي تعلیمي کال په درسي سمسترونو کې یې نوملیکنه کړې ده، او همدارس د امریکا د ګمرکونو او سرحدي محافظت اړوندې ادارې به د محصلانو ته اجازه ورنه کړي چې د امریکا قلمرو ته ننوځي. د امریکا د تعلیم شورا چې د لوړو زده کړو د شاوخوا 1,500 مؤسسو استازیتوب کوي، دا نوي مقررات ویرونکي بللی دي، او په یو بیان کې ویلي دي چې دا پریکړه د ځوابونو پر ځای پوښتنې پاروي او د ښه پر ځای ناوړه اغیز خندي. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه په تفصیل سره کتلای شي، ازادي راډیو .com او ازادي راډیو .org د ازادي راډیو د ویبپاڼې پته ده. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادي راډیو مجلې اونیز پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې تاسو د لنډې خبري برخې اوریدو ته رابولم. د افغانستان د سولې لپاره د اجماع د پیاوړتیا په نوم د سیمه ییزې غونډې ګډونوالو له طالبانو غوښتي دي چې تشدد تر ډیره حده راټیټ کړي، او څو په نتیجه کې سمدستي د سولې خبرو ته زمینه برابره شي. په دې غونډه کې چې تیر ماښام جوړه شوه، افغان ولسمشر، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر او نورو جګپوړو چارواکو د نړۍ د څه باندې 20 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو له استازو سره خبرې وکړې. فریبا ظاهر په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې هڅو لپاره مهمه اونۍ ده چې کابل د هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون د دریو مهمو غونډو کوربه دی. نن سه شنبه د سرطان 18 نیټه د افغانستان، پاکستان او چین لوړ پوړي چارواکي هم د افغانستان د سولې پر هڅو بحث کوي. د سرطان پر 19 نیټه هم د افغانستان د متحدینو او هغو ادارو چې لسګونه کلونه یې له د هیواد سره همکاري کړې ده یوه نړیواله غونډه جوړیږي. د دوشنبه په ماښام د سولې لپاره د اجماع د پیاوړتیا په نوم یو غونډه جوړه شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه له مخې د دې غونډې ګډونوالو د ملکي تلفاتو د ډیروالي په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور ته په کتو په ګډه له طالبانو وغوښتل چې تاوتریخوالی کم کړي، څو په نتیجه کې د سولې مذاکراتو ته ژر زمینه برابره شي. دوی دغه راز د سولې پر بهیر د افغانانو پر مالکیت او مشرۍ هم ټینګار وکړ، او د تیرو لسیزو د لاسته راوړنو او ارزښتونو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. ولسمشر اشرف غنی چې پرونی غونډه یې پرانستله وویل، د افغانستان حکومت د جګړې د ختمېدو لپاره سیاسي اراده او ظرفیت لري. د شغلی غنی په خبره حکومت طالبانو ته د سیاسي حل لارې وړاندیز کړی چې هغوی له تاوتریخوالي لاس واخلي. د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی د سولې په اړه پر سیمه ییزې اجماع ټینګار وکړ.
رئیس جمهور گفت کې اجماع جهانی برای ختم جنگ وجود دارد و حمایت شورای منطقه و همسایه برای اجماع قوی منطقوي افغانستان حکومت خواهد کرد تا به هدف صلح برسد.
په پرونی غونډه کې د پاکستان، ایران، ترکیه، تاجکستان، آذربایجان، چین، مصر، هند، قزاقستان، سعودي عربستان، روسیه، قطر، عربي متحده اماراتو، ازبکستان او د ملګرو ملتونو استازو ګډون درلود. د افغانستان ولسمشر په دې غونډه کې وویل که طالبان جګړې ته دوام ورکړي، د افغانستان د سولې بهیر به له جدي ننګونو سره مخامخ شي. افغان ولسمشر دغه راز د طالبانو له لورې د تاوتریخوالي ډېرېدو ته په اشاره وویل چې د ملګرو ملتونو د وروستیو راپورونو له مخې طالبانو تر اوسه خپلې ژمنې نه دي عملي کړې او له تروریستي شبکو سره اړیکې لري. نوموړي د سیمې او نړۍ هیوادونو ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان د سولې بهیر هدف د یو خپلواک دیموکراتیک او متحد هیواد جوړېدل دي څو له ټولې نړۍ سره په سوله کې وي. د افغان ولسمشر د ارزونې پر اساس که په دې هیواد کې سوله راسي نو ګاونډي او د سیمې هیوادونه به 2 سلنه ډېره اقتصادي وده ولري. د ولسمشر مرستیال وایم د واخان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
رئیس جمهور تصدیق کرد که هم ما با تهدید تروریسم شبکه‌های جمعی منطقوی و افرادگرایی مواجه هستیم. امنیت ثبات و منافع ما را با همدیگر وصل می سازد. درک عقلانی هم این است که در کنار هم باشیم و افغانستان می رایسی چهارراه همکاری های منطقوی می تواند نقش خوبی را برای ثبات و رفاه منطقه ایفا کند.
د افغانستان ولسمشر له طالبانو هم وغوښتل چې د حکومت بندیان خوشي کړي او د سولې مخامخ خبرو پیل ته ژمن سي. تر اوسه د حکومت شاوخوا 250 بندیان د طالبانو لخوا خوشي سوي دي. بل ورته د افغانستان حکومت تر اوسه 3000 ډیر طالب بندیان له بنده خوشي کړي دي. د افغانستان د حکومت او د امریکا په ګډون د بیلابیلو هیوادونو د هڅو سره سره لا تر اوسه د بین الافغاني خبرو د پیل ترک معلوم نه دی. په همدې حال کې حکومت خوشبین دی چې دا خبرې به د جولای په میاشت کې چې 8 ورځې یې تیر سوي دي پیل سي. تر دې وړاندې طالبانو او حکومت تایید کړی و چې قطر د دواړو لورو ترمنځ د لومړنیو مخامخ خبرو د ځای په توګه ټاکل سوی دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورې قدرمن اوریدونکو او سم سالم محمد سالی ته غږ شئ چې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه یې کړې.
د نړۍ ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو د افغانستان په کوربهتو پر هغه آنلاین کنفرانس لیکنې او تبصرې خپرې کړي چې هدف یې سولې او پخلاینې ته د سیمه ییزې او نړیوالې اجماع رامنځته کول دي. ایشن لایټ ورځپاڼې چې له برېتانیا خپرېږي په دې اړه لیکلي د بېلابېلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو 900 استازو په دغه آنلاین کنفرانس کې د سولې راوستلو او د پخلاینې لپاره پر اجماع رامنځته کولو بحث وکړ. په دغه کنفرانس کې چې کوربه یې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد هنیف اتمر و د نورو سیمه ییزو هیوادونو تر څنګ د امریکا د متحده ایالاتونو، روسیې، چین، پاکستان، هندوستان، ایران، سعودي عربستان او قطر استازو هم برخه اخیستې وه. د ایشن لایټ ورسپانی په لیکنی کې د جمهوریت ریاست د ویان صدیق صدیقی د یکشنبه ورځ یو ټویټ ته هم اشاره کوي چې پکې ویل سوی حکومت د سولې او ثبات د یقیني کولو او په هیواد کې د جګړې د ختمولو لپاره ژر تر ژره د بین الافغاني مذاکرو پایل ته ژمن دی. د ورسپانی لیکوال ورسته لیکي چې د افغانستان د سولې پروسه لا هم له خنډونو سره مخامخ ده. ورسته د حکومت د یکشنبه ورځ اعلان ته اشاره کوي چې ویلی وو د 15000 طالب بندیانو له ډلې 1509 تنه نه خوشی کوي چې دې مسالې د بین الافغاني مذاکرو د پایل په وړاندې خند ایجاد کړي دي. د هغې موافقې له مخې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې د فبروري پر 9 لاسلیک سوه حکومت به د طالبانو 15000 بندیان او طالبان به د حکومت 1000 تنه بندیان خوشی کوي. وروسته به بین الافغاني مذاکرې پیلېږي. امنیت شورا پرون دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې حکومت روسه د طالبانو 4900 تنه بندیان خوشي کړي او طالبانو هم نږدې 1500 بندیان، خو طالبان بیا لخپل اړخه د خوشو سویو کسانو شمیر 1500 تنه شي. د امریکا چپ وال ستریت ژورنال ورسپانی د افغانستان د رواني جګړې له کبله د مسکو او واشنگټن د اړیکو پر کړکې چنیدو لیکنه خبره کړې ده. د ورسته له هغې چې نیویورک ټایمز ورسپانی 13 میلادي میاشت راپور ورکړ چې روسیې وسلولو طالبانو ته په افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو د حملو لپاره انعامونه ورکړي دي. د لیکنې پیل کې راغلي که څه هم پر امریکا د سپتمبر د 11 تر حملو وروسته د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې د طالبانو د نظام د ړنګېدو او په افغانستان کې د طالبانو د پاتې غړو د په نښه کولو ګډ هدف تعقیباوه، خو په وروستیو کې دا مشترک هدف زیانمن سوی، هغه هم په داسې حالت کې چې په وروستیو کلونو کې دواړه اړخونه یو بل ته د شک په سترګه ګوري. د خپرونې په لیکنه په مسکو کې چارواکو دا موضوع نه ده تایید کړې چې روسیې دي پر امریکایي سرتیرو د حملو لپاره وسلولو طالبانو ته انعامونه ورکړي وي. وال ستریت ژورنال ورسپنې لیکي چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ په اداره کې د دغو راپورونو په اړه شک شول سوی او ویل سوي دغه راپورونه په استخباراتي لحاظ تایید سوي نه دي او د سیاسي اهدافو له مخې لیک یا خبره سوي دي. په خپله ولسمشر ډونالد ټرمپ دغه استخباراتي راپورونه گمراه کوونکي بللي دي، خو په کانګرس کې ډیموکراتانو ویلي چې د انعام ورکولو دغه احتمالي پروګرام شایي په نومبر میاشت کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې یوه ستونزه وي چې ولسمشر ټرمپ هم ورته کاندید دی او شایي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د دوستانه اړیکو له کبله ورباندې انتقادونه وسي. د ښاغلي ټرمپ انتخاباتي سیال جو بایدن او د استاد جرګې مشرې نانسي پلوسي چې هغه هم د بایدن په شان د ډیموکرات ګوند غړي ده، پر ولسمشر ټرمپ په دې خاطر نیوکې وکړې چې په دې اړه د معلوماتو له لرلو سره سره یې د روسیې په وړاندې ځوابي اقدام نه دی کړی او پر دغه راپور یې غوږونه کاڼه اچولي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تیر ماښام په 8:06 د زلزلې ټکانونو کابل ښار ولړزاو. د امریکا د ځمکې پیژندنې ادارې په پلازمینه کې د تیر شپې د زلزلې شدت 4.2 ښودلی دی. د دې ادارې چارواکو ویلي دي چې د زلزلې مرکز د کابل په پغمان ولسوالۍ کې و. د دې زلزلې د احتمالي ځاني او مالي زیانونو په اړه تر اوسه دقیق معلومات نشته. د کابل ښار ډیری اوسیدونکي تیره شپه له دې ټکانونو سره سړکونو ته راووتل. ډیرو خلکو لومړی فکر کاوه چې کومه چاودنه به شوې وي. په کابل کې چې د هندوکش غرونو ته نږدې پروت دی، کله ناکله درنې او کله هم خفیفې زلزلې کیږي.
یو استودیو
غرمنی خبری خپرونه ل آزادی رادیو.
قدر من اوریدونکو، د ازادۍ رادیو مجلې اونیس پروگرام په څو شیبو کې پیلېږي، خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستی راپور. د نړۍ له 200 زیاتو ساینس پوهانو په یوه تازه څیړنه کې ویلي دي چې کرونا وایرس د هوا له لارې هم له یوه انسان نه بل ته انتقالېدای شي. دا هغه څه دي چې کولای شي د کرونا وایرس د سرایت د مخنیوي لپاره ځینې اوسني اقدامات بدل کړي. د موضوع جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
د نړۍ یو شمیر ساینس پوهانو د روغتیا له نړیوال سازمان څخه غواړي چې د کرونا وایرس د خورېدو د مخنیوي په برخه کې خپل سپارښتنې بدلې کړي. په یوه سرخلاصې لیک کې چې روانه اونۍ د ساري ناروغیو په ژورنال کې خپور سو، ساینس پوهانو ویلي چې د دوی څیړنو ښودلی چې کرونا وایرس په هوا کې د ډیرو کوچنیو معلقو ذراتو په وسیله هم خپرېږي. د دغو څیړونکو په خبره له شکه پرته چې کرونا وایرس له ناروغ کس څخه د خبرو او ټوخي پر مهال د ذراتو په وسیله بل کس ته انتقالېږي، خو وایي ځینې کوچني ذرات په هوا کې په معلق ډول پاتېږي. دا په دې معنی چې د څیړونکو په خبره په سرپټو ځایونو کې په دې ناروغۍ د اخته کېدو خطر تر هغه ډیر دی چې مخکې فکر کېده. د روغتیا نړیوال سازمان تر ډیره پر دې خبره ټینګار کړی چې دا وایرس د ناروغو خلکو د ټوخي یا نژلو پر مهال د نسبتا لویو تنفسي ذراتو په مرسته خپرېږي او بیرته دغه سازمان تر دې مخکې له ځینو ځانګړو مواردو پرته د هوا له لارې د ویروس د انتقال احتمال رد کړی، خو دغې ادارې د دوشنبې په ورځ د جولای 16 په یوې اعلامیه کې ویلي چې دا موندنې به له تخنیکي متخصصینو سره وڅېړي. WHO په دې وروستۍ اونۍ او میاشتو کې ظاهرا له علمي ټولنو څخه د واټن له کبله تر انتقاد لاندې راغلی دی. د اسوشیتد پرس خبري اژانس تر راپور له مخې دغه سازمان په وروستیو میاشتو کې د ماسک اغوستلو له سپارښتنې ډډه کړې او هم یې ویلي چې د هغو کسانو لخوا چې د کووید 19 ناروغۍ علایم نه لري د ویروس انتقال ډیر کم دی. د ساینس له بېلابېلو برخو څخه د 209 پوهانو لخوا په دې وروستي لیک کې راغلي چې د هوا له لارې د ویروس د انتقال موضوع ځانګړی اهمیت لري، ځکه ډېری هیوادونو د محدودیتونو لګول درولی دي. دغو څېړونکو اندېښنه ښودلې چې د دې موضوع پر خطر نه پوهېدل او د کووید 19 ناروغۍ د کنټرول په اړه د ناڅرګند سپارښتنو ورکول به د پام وړ عواقب ولري. دوی وایي ښايي خلک فکر وکړي چې د اوسنیو سپارښتنو ځوانانو سره په بشپړ ډول خوندي دي، خو په حقیقت کې د خوندیتوب لپاره لا نورو اقداماتو ته اړتیا سته. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې اوس په نړۍ کې په کورونا ویروس اخته کسانو شمیر تر 1.5 میلیونه اوښتی دی. له همدې ناروغۍ څخه د مړه شوو کسانو شمیر تر 15.5 لک ډېر سوی او تر 6 میلیونه ډېر کسان هم بیرته له دې ناروغۍ څخه روغ سوي دي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه. د ازادي رادیوي مجلې د نننۍ غني په وړاندې کولو سره زه محبوب شاه محبوب پټول پښتنه مینا ستاسو هرکلای کوم. د مجلې نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ هنري راپور برابر کړی. په هنر جاج کې د پروفیسر محمود ایاز سره د کره کتنې د روان بهیر جاج اخلو.
زه دایم چې هغوی له خوشحال خان خټک سره ډیر بد کړی دی. خوشحال خان خټک خو د موضوعاتو یو سمندر دی، یو ناتمام سمندر دی.
فنکار برخه کې د ننګرهار پوهنتون له استاد شیر حسن کمالزی سره د هغه په فن غږیږو.
هغه ځواني و چې مو کله کله لاس اچو راځه، هغه عادت مې اوس قسم په خدای پرې خېدې.
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه چې دا ژاړي زه ژاړم واوري.
لسترګو مې بیواره اوښکې را روانې شوې، اوښکې مې پاکې کړې.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د بیت نیکه د کاله د نوموتی شاعر شیخ اسماعیل احوال اخلو.
اسماعیل د خپل کورنۍ مشهور عابد او خدای دوست سړی وو. دی له خپل کوره په سیاحت هم تللی او له لویو اولیاو سره لیده کاته شوی دی.
او په ورېښمین خیال کې به د یو مین او محبوبې سوال او جواب د شعر په ژبه واوري. هغې ویل، ای ګرانه، نو دا ژوندون څنګه وي؟ ما ورته داسې وویل، ژوند ستا د دو سترګو نظر غوندې دی. ژوند لکه ستا په مړوند خوب کول دی. ژوند لکه درد سنگ فنا اخیستل. ژوند لکه مینه کول. ژوند لکه مینه پالل.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ګودر هر بوټی دارو دی چې پرې لګیږي د پیغلو ټوپلونه. ګودر د پیغلو د زړونو د سپکېدو دیره ده. ګودر د پیغلو د رازونو د ویلو ځای دی. او کلنډي وایم، نو ګودر د پیغلو د چکر او د می سیمه ده. د دې اونۍ هنري راپور کې مو د ګودر له ارزښت خبرو. راځي فرشتې مرسل ته غوښ شو.
د سندرې په اوریدلو به مو حتمی په ذهن کې رڼا چینه، پر غاړه یې دنګ چینرونه، شاوخوا شنه او تنګي واښه، د ماتو شوو منګیو کودي، د شنو او سرو بنګړیو کوچنۍ ټوټې او د پیغلو خنداګانې انځور شوي وي. کله چې نجونې په کور کې ستړي شي او کله چې زړونه له رازونو ډک شي، نو د تشولو لپاره یوه ډیره لري چې هغه ګودر دی. دوی د اوبو په بهانه ګودر ته ځي او له همځولو سره د زړه غوټې سپړي. د کابل پوهنتون استاد محمود مرهون راته د ګودر په جوړښت غږېدلی. هغه وایي،
کچیری د افغانستان کلاسیک ځایونه یا پخوانی ځایونه تاسو وګورئ، هلته به تاسو زیات شمیر کاریزونه ووینئ. کاریزونه اکثره خپلې صوبې لري. د هر شل یا 25 متره وروسته یو خاصه صوبه لري، او د پر هر کلی باندې یا پر هر د اوسېدو پر ځای باندې یو خاص ځای جوړ سوی، خپل طبیعي جوړ سوی، یا د خلکو دخوا چې هغه ځای ته ابخور هم وایي یا ګودر هم وایي. د ابخورو د ګودر یوازنی فرق دا دی چې پر ابخور باندې خلک دغه څړه یا د مالدار خلک کله چې د شپانه خپلې شپنې راولي، هغه د حیوانانو د پسونه او دغه رمې بیایي په هغه ابخور باندې اوبه کوي. او ګودر به خاص ځانته یو خاص ځای ور جوړ سوی وي، او اکثره وخت خلکو پر ګودر باندې ونی شي چې دا د دوی دغه محفوظ دي. دغه ماشومان یې شذي وو دای راځي، دوی کله دلته شان پریولې خالی ودا شان وینځي او کله هم اوبه وړي.
ښاغلی مرهون وایي چې په هیواد کې شتون امنه هم پر ګودر اغیز کړی، او اوس په کلیوالو سیمو کې ګودرونه کم شوي دي. دا د ګودر د تاریخ پاړه وایي.
په تاریخي قدامت لمخې موږ په افغانستان کې د دغه تاریخ شاید چې د افغانستان تاریخ پیل دی 4500 کال مخکې یادولای شو، او تقریبا د طالبانو تر وخت پر طالبان راتلل ګودرونه موجود و.
په لنډیو کې هم کله ناکله معشوقې پر خپل یرغه کړی او ورته ویلي دي که ته رښتیا پر ما مینې د ګودر غاړه اجاره واخله مینه. د ګودر اغیز او یادښت په ولسی منظومه ادبیاتو کې هم پوره روښانه دی. ل لنډۍ نیولې تر چاربیتې بګتۍ او ان سارې تر سروکو رسیدلی دی. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د ادب پوهنې استاد پوهندوی ډاکټر محمد جان اقبال د ګودر اغیز پر ولسی ادبیاتو راته داسې روښانه کوي.
د ګودر مسله چې زموږ په ولسی ادب کې زیاته راغلې ده، زیاتره غنایي برخه زیاته ده. ګودر د دیدو کتو په سره کې د دیدن ځای ګرځېدلی و. دا نو په ولسی ادب کې ډېره خوندوره برخه همدا ده. مثلا د ګودر په باب باندې چې دا وایي چې ګودر ته ځم راپسې راشه، ما په منګي کې شنه بادرنګ راوړي دي نه.
22 کلنه فضیله احمدی هم وایي چې په ګودر کې نجونې او هلکان سره دیدن کوي او لام دغه ځای د زړونو تارونه پیوندونه اخلي.
هو زه خو په کابل کې ژوند کوم، خو هر کله چې دزم حتماً ځم، ځکه چې هلته نجونې راټولېږي او زما هدف هم همدا وي چې نور سره باید وګورم، مېلې وکړم. او کله چې ګودر ته ځم نو ډېر تاثیر کوي، خو د هوا تاثیر دی او بل چې نجونې سره یو ځای کېږم او دا نو خود خوند لري. زه چې کله ګودر ته ځم نو هلته نجونې وي او هلکان هم وي، په همدې خاطر ګودر مشهور دی.
اغلی فضیله وایي چې کله ناکله شوخ نجونې په ګودر کې منګي هم ماتوي او یو نیمه بیا کور ته په ډیر نه امیدې لمده روانې.
کرکتنه د ادبیاتو روح ته تغیر ورکوي او د همدغي کرکتنې لبرکته ادبیات مثبت لوري ته بدلون مومي. کچيري کرکتنه نوینو د ادبیاتو په چوکاټ، محتوا او لار کې بدلون رامنځته کیږي. نو ځکه خو حنان بارکزوی پر مهک د امتحان د سخندانو د حنان شعر چاندی لکه ضرورت د هنر جاج په دې برخه کې د ټولنپوهنې د انسټیټیوټ په خوانی استاد پروفیسر محمود ایاسره پښتو ادبیاتو کې د کرکتنې د روان بهیر او ارزښت جاج اخلو.
هنر جاج
کرکتنې پاړه خو خیز موږ اوریدونکو هم پوښی چې کرکتنه څه ته وایي، څه ته کیږي، ادبی کرکتنه یعنی څه؟
نو خبره دا ده ترڅو پوری چې مطلب په یو ادب کې یا په ادبیاتو کې چې هغه د هرې ژبې وي چې هغه نقادان ونه لري او ښه کره کتونکي ونه لري، نو هغوی مطلب د ادب په مختلفو میدانونو کې یا په مختلفو اصنافو کې هغه کما حق کوو مطلب پرمختګ نشي کولای. کاغه د شعر میدان وي، کاغه د لنډی کیسې میدان وي، کاغه د ډرامې فیلډ وي یا بل میدان وي، نو د دې لپاره مطلب خ کره کتونکي چې دي کنه هغه ډیر ضروری دي.
او آیا سبستانس د خبرې په دوام یو وتل کره کتونکي چې جرمنی لیکوال دی سکوشوتا، هغه وایي چې ادبیات پرته له کره کتنې هیڅ دي. نو زه همدا پوښتنه له تاسو کوم چې د ادبیاتو په پرمختګ کې د کره کتنې ونډه څه ده؟
ګور دا یو کره کتونکی چې دی، یعنی هغه صرف کره کتونکی نه وي، هغه باقاعده د مختلفو مطلب موضوعاتو، یعنی په هغه باندې هغه پوره پوره گرفت لري. هغه مثلا هغه به د ادب هم ښه کوټلې مطالعه لري، هغه به د تاریخ هم ښه کوټلې مطالعه لري. یو کره کتونکی چې دی هغه به د مذهبیاتو، د الهیاتو، د علم الکلام، د مطلب د تیری هیری استوری چې دی کنه، د میتالوجیست چې دی، او مطلب د دې ټولو په اړه به هغه ډېر معلومات لري او کوټلې مطالعه به لري او هغه په تخلیق باندې پوهیږي، یعنی دا ټول صفاتونه بلری. نو بیا به د کره کتونکي، یعنی دا کره کتونکي په یو معنا یو سکالر وي، یو عالم وي، یعنی دا هغه خپل یو ویژن لري کنه، هغه چې مطلب هر لیکن ته ګوري نو هغه لیکنه هغه په خپل چوکاټ کې داغه جزئیات ته ګوري، یعنی مطلب هغه لیکنه د کوم جزئیاتو لمخې چې دا، یعنی هغه یو مکمل لیکنه ده یا خلیکنه ده یا معیاري لیکنه ده یا کمی کمی داسې نقطې په هغه لیکنه کې چې دی مطلب هغه نشته یا د کمی محسوسې یا مطلب دا لیکنه چې ده نور کم کم علتونه لري. ګوره کره کتونکی چې دی هغه صرف دا کار نه کوي چې مثال هغه به خامخا د یو لیکنې مایه برابر سره کوي یا خامیانې برابر سره کوي یا په هغه به خامخا تنقید کوي. یو کره کتونکی چې دی هغه د یو غیر جانبدار سکالر په حیث هغه دغه لیکنې تجزیه کوي، مطالعه کوي، هغه ګوري او په هغه کې د هغې لیکنې خوبیانې او خامیانې دا دواړه رابرسېره کوي.
همدلته بیا غواړم پوښتنه وکړم چې که چیرته کره کتنه وشي ادبیاتو ته یې ګټه څه ده؟ د ادبیاتو په پرمختګ کې د کره کتنې ونډه څه ده؟
ګوره کره کتنه چې ده هغه باقاعده مطلب یو کره کتونکی چې دی هغه د یو تخلیقکار دپاره، د یو لیکوال دپاره هغه باقاعده د یو لارښود کار کوي، هغه په یو ټریک باندې سموي، په یو لاره یې برابروي. او باقاعده مثلا یو کره کتونکی که نه اوایي څه شي وایي جیک آف آل ټریډ بټ ماسټر آف نن، ډېر لیکوال دارنګوي که نه چې هغه په شیرم لیکي، هغه افسانه هم لیکي، هغه ناول هم لیکي، هغه ډرامه هم لیکي. داسې لیکوالو کې ډېر کم خلک وي چې هغه په دوو درو میدانونو کې نوم پیدا کړي، مثلا لکه قلندر مومند چې پیدا کړی دی که نه، هغه یو ښه نقادم و، هغه یو ښه محقق هم و، هغه یو ښه افسانه نگار هم و، او هغه یو ښه شاعر هم و. نو دا داسې صفات چې دي مطلب په هر سړي کې نه وي که نه. نو دا کره کتونکی چې دی هغه باقاعده د یو لیکوال دپاره لارې هواروي، د پرمختګ لارې ورته هواروي. او باقاعده هغه ته دا ښیي چې مثلا چې ته په دې کوم صنف کې لیکل کوې د دې دا اصول دي، دا جزئیات دي، دا مطلب پابندیانې دي، د دغه پابندیانو به ته لحاظ ساتې، دا جزئیات چې دي دا به ته په نظر کې ساتې، پر دا اصولونو به عمل کوې، بیا مطلب په دې فیلډ کې ته پرمختګ کوې. مطلب که زه یو افسانه لیکم یا بل یا نور لیکوالان دي هغه لنډې کیسې لیکي، نو هغه د لنډې کیسې والې د یو لنډه کیسه لیکونکي ته دا خبره کوي چې ته تر هغه وخته پورې لنډه کیسه نشي لیکلی تر څو چې تا ته د لنډې کیسې اصول، د لنډې کیسې چوکاټ، د لنډې کیسې جزئیات، د لنډې کیسې مطلب هغه ضروري نکتې چې تا ستا په نظر کې نه وي تا افسانه نشي لیکلی. او د دې تر څنګ هغه دا هم ورته وایي چې دا خو به کوې لیکن له دې سره سره به د معاصر په معاصر ادبیاتو کې چې کومه معیاري افسانه ده هغه که په انګلیسي کې لیکل کېږي، هغه که په فرانسیسي کې لیکل کېږي، هغه که په روسي ژبه کې لیکل کېږي، د دغو ترانسلیشنز، د دغو ترجمې، دغه افسانې به ته وایه، د دغه به کوټلې مطالعه کوې، بیا به تا ته معلومیږي چې موپاسان څنګه افسانه لیکله او څه نوم یې دی، چیخوف څنګه افسانه لیکي، یا صادق هدایت چې د ایران افسانه نگار دی هغه څنګه. نو دا ټول شیان چې دي دا شیان یو کره کتونکی چې دی هغه یو لیکوال ته مطلب په لاس ورکوي چې مطلب دا به کوي.
آیا صاحب چې په پښتو ادبیاتو کې د کره کتنې په بهیر بحث وکړو، په پښتو ادبیاتو پر روان دور کې د کره کتنې بهیر څنګه تاثیر
درلود؟ صحیح اوس ګوره زه مطلب د پښتو کره کتونکو نه مایوسه په دې، مثلا صرف خوشحال خان خټک به راواخلو. خوشحال خان خټک زموږ د پښتو نقادانو یو انقلابي شاعر ثابت کړی دی. داغه د توري د توپک، داغه د ننګ او جنگ، او داغه مطلب دا باغیانه شاعري کنه دا یې رابرسېره کړی ده. او خوشحاله لمسم انقلابي شاعر ثابت کړی دی،
یو جنګیالی شاعر،
او یو جنګیالی شاعر، او یو ننګیالی شاعر کنه. زه دا یم چې هغوی له خوشحال خان خټک سره ډېر بد کړی دی. خوشحال خان خټک خود موضوعات یو سمندر دی، یو ناتمام سمندر دی. ما دا غد دسترنامه ویله زه دومره یعنی حیران کما کنه چې ما وې دا څلور څلور نیم سوه کاله مخکې دا څومره زهین او فتین سړی و
او چې په دسترنامه کې هغه د مشر لپاره شل خصلتونه
و. زه دایم چې هغه دسترنامه چې ده لیکلې ده زه یم چې یو سړی په لایبرري کې ناست وي او مختلف کتابونه ورته پراته وي او دا مطلب د دسترنامې په موضوع باندې لیکل کوي نو د خوشحال خټک د دسترنامې نه ښه لیکل نشي کولی. نو زما مطلب دا دی کنه زه دایم خوشحال خان خټک هغه د موضوعاتو یعنی دومره موضوعاتي تنوع چې په خوشحال کې سته زما خیال دی د پښتو په یوه شاعر کې هم دومره موضوعاتي تنوع نشته خو لیکن زموږ نقادانو هغه دومره وړوکی. دویمه خبره کره کتنې چې کوم تاوان پښتو ادب ته رسولی دی هغه دا دی چې موږ د رومانوي مکتب او د ترکیب پسند مکتب نه را په دې خوا مو په یو شي نه یو خبر یا خو به زموږ شاعر خامخا ترکیب پسند وي یا به هغه رومانی شاعر وي یا به هغه انقلابي وي او انقلابي نو ما ترکیب پسندانو سره ګډ که کنه د دا دوه درو علاوه په مونږ کې یو داسې شی نشته. زه یم شته که یو داسې سینیر سړي دا ووایي چې محمود ایاز ښه شاعر دی بس دا ځوانان راپورته کېږي د هغه په شاعري کې ښه ښه شعرونه لټوي او د هغه په اړه یو تاثراتي تنقیدي لیکنه بس را برسیره کوي او مجلې کې چاپوي چې دا ښه شاعر دی. هم داسې زیدم وایي بیا عمرم وایي بیا بکرم وایي زیم دا ډېر یعنی دا ډېره زما په فکر دا ډېره غیر علمي رویه ده بلکې دا د ادب سره دا ادبي بددیانتي ده.
د وروستۍ پوښتنې په توګه څنګه کولی شو چې په پښتو ادبیاتو کې د یوې بې پرې او د یوې علمي او معیاري کره کتنې بنسټ کېږدو او دا بنسټ لا پرمختګ وکړي؟
ګور د دې دپاره مطالعه چې ده یعنی زموږ نه نوي اشاریه نه نوي فیصده لیکوال مطالعه نه کوي تر ډېره حده پورې یعنی اکثریت چې دی زموږ د لیکوالو هغه د مطالعې نه لرې دي تر څو پورې چې دا زموږ لیکوال له کتاب سره نږدې نه شي کوټلې مطالعه ونه کړي یعنی د ادبي اصطلاحاتو د سایکالوجي د اصطلاحاتو د فلسفې د اصطلاحاتو په کوټلې نظر مطالعه نه وکړي د مذهبي اصطلاحاتو او د اسطورې د مطلب مختلف اصطلاحات دي د تاریخ اصطلاحات دي چې د دغو په کوټلې نظر مطالعه نه وکړي دوی څه هم نشي کولی. دا زه یقیني خبره کوم یا داسې نور ماډرنیزم راواخه پوست ماډرنیزم راواخه نور شیان راواخه نو زه خبر نه یم او زه یې په لیکنه کې کاروم زیم دا یو ډېر لوی ادبي جرم دی پوه شوې یعنې داسې کول نه دي په کار.
شاعر د ټولنې سترګې دي نو د فنکار په نننۍ برخه کې د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي له استاد لیکوال او شاعر شیر حسن کمالزی سره د هغه پر فن او کارونو غږیږو.
فنکار
ته په خپل شعر ته په کومه سترګه ګوري؟
یار یو خبر درته وکم ورور زه خو تا ته پته ده چې د اجتماعي علومو د برخې سره یمه څنګ کې دا تاسو غوندې استادانو او شاعرانو سره ناستې دا اغیز را باندې کړی دی چې یو څه مات وړ شعرونه دي ولیکم. دیموکراسۍ په راتګ سره شعر ته په هغه سترګه نه دي کتل شوي لکه مخکې چې څومره وو چې علت او وجه به یې څه شوي یا خو دا ځینې خلک وایي چې شعر د وزګارو خلکو کار دی او دا خلک مصروف شوي دي نو که دا وجه وي وي به کنی وي اوس هم ادبي بنډارونه دي او دلته ننګرهار ته د نورو ولایتونو په پرتله یو څه خو بیا هم سربیره په دې باندې دلته ادبي غونډې کېږي د تاسو غوندې استادان راځي دلته علمي سیمینارونه او لیکچرونه ورکوي او دې په شعر ډېر مثبت اغېز کړی دی.
په خپله تا کله شاعري شروع کړه؟
او زه په دولسم موسم کې وم چې خدای دې بخیر محمد کوچی استاد هغه به ما به چې څه ولیکل بیا به یا به می دیده په مضمون کې به می پسند کې به می خبرې کولې ده به ماته وي چې د څه وخت پر ازي چې ته په شیر باندې پوهیږي او شیر به لیکل شي د هغه د خدای جنتونو په برخه کې د ټولو استادانو درنو استادانو سره خو چې سره کوم وړاندوینه کړی و شعر شروع ما خو پاغه سویانه شوم راګه څومره چې هغه تما وراته خو بیا معادل ته لکه مخکې مې چې ویلې تاسو غوندې استادان مې په زور کینوي او شعر را نوري په زور باندې او شعر را باندې لیکي یو څه الهام را تکیږي مغه درسم ټولګي کې مې چې شعر مې شروع کړې او تر اوسه پورې هغه ماته ګوټي لیکم
استاد اکثره وخت شاعران یا په شعوري توګه یا په غیر شعوري توګه یو لار خپلې او وایي چې په شعر کې به هم دغه ځانګړي توکي استعارات او تشبيهات او دا به پکې کاروم چې هم دای هغه د تشخص لار شي تا د ځان لپاره کومه ټاګل
زه خو یو خو دغه کوم عمومي فورم چې د غزل او د غزل په دغه برخه کې شاعري کولای شم ما څو ځلې په دغه باندې خوارې کړې دي په آزاد شعر باندې او داسې اگر چې تاسو غوندې ورونو استادانو او دوستانو توصیه لارښوونه راته دوي چې لږ هغه وکړي د شعر په اړه لږ مطالعه وکړي که مطالعه هم وکړمه دغه شعر مې هیڅ عصري نه شولو هماغه ساده په ساده وي نه دغه کیږي کنی وي دغه درته وایم چې د مونږ د دې ته ځوانانو شاعرانو او کدي پخوانیو شاعرانو د ټولو شاعرانو کتابونه مې په یاد زده وي خو د ما شعر ورسره پیاوړی نه شولو
شعر د سادګۍ خبرې دې وکړه ته ویل چې شعر مې ورسره عصري نه شو ده ته د هدف ته دغه د عصري والي او د ساده والي نه څه ده
هو ځینې شعرونه چې زه د شاعرانو اورم ډیر داسې هغه وي ده پیاوړي شعرونه وي دغه حتی زه تر اوسه پورې په دې پیچونو باندې نه یم ختلی او هېڅ په دې پوهېږم نه چې دا شعر سره کوم پیاوړی کېږي
که یو شعر دې راته ووایي اورېدونکي به پوه شي چې ستاسې په شعر کې څومره قوت دی
استاذه هغه د هغه خبره ده چې زما شعر زما د فکر ترجمان دی اباسین صاحب خبره ده کنه شعر دی نو په سترګو شعر به درته ووایم چا لپاره مې چې خپل او هم پردی پریښی دی هغه له ما سره اوس مړې او ژوندی پریښی دی او نن چې سپیره سپیره خزان خزان وختونو کې یم
نن چې
سپیره سپیره خزان خزان وختونو کې یم همداسې ښه یم ما خیرازه په سرلی پریښی دی او څومره چولی می پکانو عمره ډیر ورسمه څومره چولی می پکانو عمره ډیر ورسمه د رکیبانو په مالت کې می زړګی پرې خېده او اغاز وانی و چې موکله کله لاس اچو راځه غا عادت می اوس قسم په خوده پرې خېده او دا او خلکو په ارزه کې صفاتونه کیږي چا چې مشرانو ته په ډک مجلس کې زیپری خېده او یو شمیر یاران مې او ملګری تر منزله پوري او یو شمیر یارانو نیمالار کې کمال زیپری خېده
خو استاد استاد شاعری خو کلیوي خواغه کلیوال د کلیوالو رنگونو نه مالا مال ده لبلې خوا یو ډول نصيحتي رنگ لري فکر نه کوي چې په اوس وخت کې دغه ډول شاعری ته مرتیا ده
مننه ام دغه تشویق تر اوسه ام دغه برخه کې شته ساتلې یم او کني وي ما خو درته وي زما برخه بیل ده که مې چې ډینې کړي که تحقیقات مې کړي دي هغه مې په خپل فیل کې کړي دي او کاشکې ما ادبیات لوستلي وای او زه به د دې برخې یو ښه شاګرد پاتې شوی وای او خو دغه صفات
او تر اوسه پورې به دې څومره شعرونه لیکلي وي د چاپ په ګاڼه سنبال شوي که نه
او یو شعري ټولګه مې د باڼه په نامه چاپ شوې ده بل هم چاپ ته تیاره ده او خو ما خو درته ویلي ما څه د یو کرونولوژي مې لیکلې ده د افغانستان او د هغه د ظاهرشاه د سلطنت او د هغه سیاسي پیښې دا کتاب مې لیکلی دی نور هغه می ده افغانستان معاصر تاریخ می لیکل دي. نو د دې سره پسند کې مې کزه د سې یو وغره رمخ کې شول و یو شاعر مشر شاعر او استاد دي کني مزل و چې د افغانستان دغه د ټول تاریخونه کچیرته وتوانی کم زید شیر په جبه چاو کوم زکه په بل رقم خو خلک دغه تاریخ نه زکی مې کچیرته د شیر په جبه ورته وری کړي کبه زکی
او د شیر جبه خو
لګا آسان نه وي دي زنه خلکو دغه د ملنګ جان شاعری کې ټول تاریخ به کنه د تر اوسه پورې د خلکو په ذهنونو کې پاتې ده شپېته کال او یا کال وړاندې شوی شاعری ده. نو دا چې یو هڅه مې شروع کړی کا ور باندې وتوانی استاد
کیسه د ژوندانه د مختلفو پیښو د بیانولو هغه هنداره ده چې د نړۍ په اکثر ژبو کې زیات مینوال لري. د زرپانی په ننني پانه کې وګمه جبارخیل لنډه کیسه چې دا ژاړي ز ژاړم در اوروي.
زرپانه چې دا ژاړي ز ژاړم. سهار شو نن له سهار اوریزو خپلې وزري خبرې کړې وي. د اسمان زړه هم ډک ډک کیده خو لا به ترې یو یا څو څاڅکې د ځمکې په لور نه و راتوی شوي چې په کوڅه کې یو شور ماشور شو. یو داسې شور چې ما په خپله کوڅه کې په ټول عمر هم نه و لیدلې. هر چا سرونه څنډل. ټول خلک داسې وو تا به ویل چې ګونګیان وي. یوازې سرونه یې څنډل. پلار مې له لرې ولیده چې هغې هم سر څنډه. د کور په لورې روان و. زه هم د پټیو په لور روان شوم ترڅو زه هم ځان پوه کړم. للرې مې په یوه دیره کې وکتل. ډېر خلک راټول شوي وو. ما هم خپل قدمونه یو څه ګړندي کړه. ورغلم. د خلکو یوه دایره جوړه وه. په منځ کې یوه ښځه ناسته وه. د ښځې په مخ کې یو ماشوم هم پروت و. ماشوم زما په فکر چې اوده و. خو ښځې ژړل. ټول خلکو ته یې خیرې کولې. داسې الفاظ یې له خولې راواته چې که هر څومره کلک زړی انسان هم وي نو یو ځل به یې د سترګو څخه یو څو څاڅکي لاره وکړي. په هیڅ چا کې هم د پوښتنې توان نه و چې ترې کړي یې وای. ټولو ټیټ سرونه اچولي وو. یوازې د ښځې خبرو ته یې غوږ نیولی و. دا د انسانانو انصاف دی. دا انسانان نه دي. دا د ځناور نه هم بدتر دي. زما زړه هم دغه وخت د زغم له پوړۍ ولوید. زه هم د نورو په څیر څلګو واخیستم. له سترګو مې بې واره اوښکې را روانې شوې. اوښکې مې پاکې کړې. له ښځې نه مې وپوښتل ترورې څه خبره ده. ښځه سلګو ونیوله. داسې ډوبه شوه لکه ماشوم چې په ژړا کې ډوب شي. ښه په زوره زوره یې وژړل. په ژړا کې یې راته وویل که زه درته پوره خبره وکړم که زړه دې د غوښې وي نو ته به هم د هر څه پرېږدې او له ما سره به وژاړې. او که ستا زړه هم زما د خپلوانو او د هغه بدمرغه په څیر وي نو بیا مه ژاړه. بیا ته هم د هغوی په څیر په ما پورې ملنډې ووهه. ما پرېږده چې ښه په زوره زوره وژاړم چې دا یتیمه فضا ما ته خپله ژړه راغبرګه کړي. چې په دې انګازو کې د خپل ژوند ټوله کیسه تاسو ناترسو انسانانو ته وکړم. پرېږده چې زما چغې ظالمان واوري. چا چې زما زوی زما په غېږه کې بې پلاره کړ او زما دا چغې هغه دوستان هم واوري چې د اوښکو پاکولو په ځای ماته د نیستۍ او بې وسۍ پیغورونه راکوي. ګوره زه یوه پوښتنه یم. ځان راته په ژړا ډېر بد ښکاري خو زه نه ژاړم. ما نه دي ژړلي تر اوسه. خو نور راکې د ژړا ځای ونه شو. او خپله د دې ناترسه انسانانو په وړاندې خبرې پیل کړې. ما هم نشو کولای چې خپله ژړا او سلګۍ په کابو کې راولم. دا خپل ځان راته د دې ښځې په مخ کې یو مجرم ښکاره شو. کله چې ښځې د خوا او شا خلکو دا بې واره اوښکې ولیدې نو یقیني راغی چې زما په غم زما غوندې وژړېدل. نو خپله کیسه یې داسې پیل کړه. نه زه لیونۍ یم او نه بل څه. اول خو له دې ماشوم نه په تنګ وم چې له ما نه یې ډوډۍ غوښته. او بیا د کور هغه بدمرغه مالک راغی. ما نه یې د کور کرایه غوښته. له ما سره د خوراک څه نه وو چې مو خوړلی وای نو کرایه به مې د کومه کړې وای. څومره زارۍ چې وه هغه مې ورته وکړه. خو کله چې د هغې بدو ارادو نه خبره شوم بیخي د ژوند نه مې زړه تور شو. د کوره راووتم. کور مې ورته پریښود. د ژمی خشپمی په دې ډیر کې تیر کړه. دې ما شومې لمانه په وړه ژبه ډوډۍ غوښتله، تر څو پورې چې راکې شیدې وي ور مې کړې، نور نو ما کې هم شیدې نه وي او زه هم وږې شوې وم. ډیر کوښښ مې وکړ خو هیڅ ونه شوه. نو دا د ویالې بوټې مې راواخیستې، په خپله مې هم وخوړل او دې ماشومې ته مې هم ورکړل. ما ویل چې یو څه به قراره شي، خو زه څه خبره وم. ما خو ویل چې زه به یوازې وژاړم چې دا زما د ژړا سره ونه ژاړي او یا را سره د دې دیرې دا خزان وهلې ونې وژاړي. ستاسې چې شیدې خوړونکی ماشوم د لوږې مري او د هیلو دروازې دې د خلکو په لاس بند شي، آیا ته به ونه ژاړې؟ ته به د خپل ماشوم د معصوم سلګیو سره خپلې ساندې ملګری نه کړې؟ زه هغه بدبخته مور یم چې ما ونه کړای شو چې خپل ماشوم بچی ته د ژړا څخه بل څه ورکړم. نور وس مې نشته. نو ځکه چې لور مې ژړل، ما هم وژړل او بیا سلګو ونیوله چې دا ژاړي زه ژاړم، که څوک ژاړي او کنه نو زه به ژاړم، ځکه زما وینې ژاړي، زما شیدې ژاړي، زما سترګې ژاړي، زه یوه بدبخته مور یم، زه به ژاړم، زه به ژاړم.
د ادب جام نننی برخه کې مو د بیت نیکه د کاله د نوموتی شاعر شیخ اسماعیل له احوال خبرو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزه وړاندې کوي.
ادب جام.
شیخ اسماعیل د پښتنو مورخان او د اسماء الرجال خوندان لیکي چې اسماعیل په اصل کې د بیت نیکه زوی وو چې د خپل تر سربن په کور کې لوی شوی وو. نو د په سربنی مشهور دی، لکه څنګه چې سلیمان ماکولی کلی اسماعیل د بیت نیکه په کور کې لوی شوی وو او د سلیمان په غره کې میشته وو او هم هوري وفات شو. دا مورخ وایي چې د اسماعیل مرقد واقع دی د کسی په غره کې چې زه هلته تللی وم. دا روایت نعمت الله هم کټ مټ په مخزن کې داسې تایید کړی دی.
چون اسماعیل به سن رشد رسید، از ریاضات شاقه به مراتبت ولایت رسید و این شیخ اسماعیل سربنی پسر حضرت بیت است. مقتدای وقت به علوم دینی کاشف اسرار طریقت و حقیقت بوده، در ولایت روح چون به وطن مالوف رسیدند، به مقام خواجه منزل گرفتند و خلایق از جاهای دور به ملازمت شتافتند.
سلیمان ماکو او خواجه نعمت الله هروی دواړه وای چی د اسماعیل د ژوندانه ځای سلیمان غر وو. بل ځای نعمت الله تاسری کوي چی د مزار په هغه ځای کې دی چې وازه خوای بولی او وازه خوا د سلیمان غر په لمنو کې ده. علاوه پر دغه پټه خزانه کې هم د اسماعیل احوال لیکل شوی دی او وای چی دای د خرخبون معاصر وو. څنګه چې د خرخبون وفات په 411 هجری کې شوه ده، نو موږ د اسماعیل د ژوند اثر هم دغه غړو. اسماعیل د خپل کورنۍ مشهور عابد او خدای دوست سړی وو. د مخزنی افغانی له روایتو څخه ښکاری چې دای له خپل کوره په سیاحت هم تللی او له لوی او اولیاو سره لیدو کاته شوې دي. د اسماعیل شیرونه موږ ته په دوو وسیلو را رسیدلی دي. لومړی شیری هغه دی چې سلیمان ماکو په خپل تذکره کې په دې ډول را نقل کړی دی. نقل کاوه شي چې شیخ ملکیار ستانه به تل تر تله د شیخ اسماعیل ستر ستانه پاړ کې ویل او غږ به یې کاوه چې دا شیخ د سربن زوی وو. تیښته وکړله ابلیسه چې ابلیس لاین ښکاره سي، هلته ورکه پلوشه سي، ټول نړۍ توره تیاره سي، سړی وران سي له ابلیسه، غوڅ د پس په کټاره سي، که هر چا ابلیس خرڅ کړ نو یې هلته ننداره سي، که سړی ابلیس ته پړ سو نو پر کور د ویر ناره سي. د اسماعیل یو بل شیر چې د ده پر کورنۍ و احساساتو دلالت کوي د پټي خزانې لیکوالی په دې شرح لیکي. هسې وایي چې یو وخت خرخبون بابا او اسماعیل د سربن او بیټ نیکه په مخ کې ناست وو. د دوی کور وو د کسی په غره کې. نو خرخبون د پلار او تره له خوا په تګ او رخصت مازون شو چې اسماعیل نیکه بیا دا سیناریو وکړلې. کیون یون د مخ کې بیلتون دی، له کسی غره څخه ځي خرخبون دی، کورور وروره خرخبون روره، ته چې بلتون کړي زما ویر ته ګوره، چې زی مرغیلا تور کرغیلا همزولی پاتې زی څه برغیلا، د خدای د پاره خرخبون یارا چې هیر مو نکړي زموږ کولواړه، زړه مې رپیږي یار مې بیلیږي بلتون یې ور دی ځان پسوځيږي.
ری ادبیاتو کې د نظم په ژبا سوال او جواب لډیر په خواره حصے رواج لري، چې په نړیوالو ادبیاتو کې د گرینډل او سکوشو ته عزیز نسین او جهان آرا او د سینورو بیلګی یادول شو. د شریعت دارنګ د نظم په چوکاټ کې پښتنو شاعرانو هم مراد کړي. د ننني ورخمین خیال د سوز او ګداس په دغو پرکیف لحظو کې د یو فنکار محبوب او محبوبي سوال او جواب اورو. غویل اے گرانا، غویل اے گرانا، مین د شګو کور دی او د شک پر باد نړیږي، ما ورته داسی ویل، ما ورته داسی ویل، شک چې په کوم زړه کې وي هلته به نور څه وي، خو د مینې ځای نشته. غوی اے گرانا، دا مینه داسې ده چې پکې کمې نه زومن. غوی اے گرانا، دا مینه داسې ده چې پکې کمې نه زغم، مینه چې څومره وي خو بیا هم باید ډېر وي، ما ورته داسې وي. دا مینه داسې ده چې دا راته تا خوږلي او له من هر څه هېر دي. دا مینه داسې ده چې دا راته تا خوږلي له من هر څه هېر دي، ماته له مینې نه نور څه یاد نه دي. هغې ویل اے گرانا، هغه ویل اے گرانا، ما هیر ورشی ته زما آواز بهیر کړي، زما انداز بهیر کړي، ول آواز بهیر کړي. ما ورته داس ویل، پدې سوچ نکوم، او کومې سوچ وکړلو بیا مې د خوږ ژوندون همدا وروستۍ ورځ دا وی وی اے گرانا. هغه ویل اے گرانا، تا ته زه ولې خاص یم، زه خو عادي انسان یم. ما ورته داسې وویل، زما په سترګو یو ځل ځان وګوره، زه چې تا ووینم ښکلی ژوندون احساس کړم. هغې ویل اے ګرانه، هغې ویل اے ګرانه، نو دا ژوندون څنګه وي؟ ما ورته داسې وویل، ژوند ستا د دوه سترګو نظر غوندې دی، ژوند لکه ستا په مړوند خوب کول دي، ژوند لکه درد سم فنا اخیستل، ژوند لکه مینه کول، ژوند لکه مینه پالل. هغې وی اے گرانا، هغه ویل اے گرانا، داسی الفاظ نلرم چې زه پر تا ته خپل پاک مینه داسی بیان کړم چې ستا پر یقین راشي. ما پرته داسی ویل، د بیانونو ضرورت نشته دی، مینه الفاظ نه دی چې د بیانونو ضرورت نشته دی، مینه الفاظ نه دی چې ته یو یو بیان کړي. مینه احساس داسی دی چې ویده زړونو منځ کې یو ښکاری دوسترگو کی. هغی ویل اے گرانا، دا ویر څنګه راځي؟ هغی ویل اے گرانا، دا ویر څنګه راځي؟ ما ورته داسې وویل، کله چې ستا د جدائی خیال راشي. هغی ویل اے گرانا، که زه درنه لاړه شمه. هغی ویل اے گرانا، که زه درنه لاړه شمه او درنه ورکه شمه. ما ورته داسې وویل، لسترګو لرې بشي خو لزړه به چیرې درومې؟ هغې ویل یه محبوبه، هغې ویل یه محبوبه، موږ به یو ځای شو که نه؟ ما ورته داسې وویل، روح او بدن یو ځای وي، او که جدا شي سره بیا به ژوندون نه وي. هغې خندا وکړله او ویل یې، یه شاعره عجب منطق وایې. ما ورته داسې وویل، د منطق وجه مینه او د مینې وجه ته یې. هغې ویل اے ګرانه، دا ته شعر ولې لیکې، ولې کارونه پرېږدي او دا الفاظ جوړوي؟ ما ورته داسې وویل، دا به رښتیا وي چې زه شعر لیکم، خدا دروغ دی چې زه وخت ضایع کوم. زه شاعري ځکه کوم چې خپل خیالات بیانوم، خپل احساسات سړوم او د خپل ذات شور بندوم. هغې ویل یه فنکاره، هغې ویل یه فنکاره، د یویشتمې پیړۍ څه عجیبه شاعر یې چې هم مې خوښ یې او هم ویره لرم. ما چې جواب ورکاو ټول الفاظ هیر شول رانه او همداسې چوپ پاتې شو.
آج کیوں آنکھ بھر آئی, آج کیوں تیری یاد آئی, تیری Yeah.